پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرۍ مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ورکړلې وه. ما په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې درو. کړومبی مجید بابر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
لومبے د مشال خبرونو سرټکی پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو په آرمی پبلک سکول د بریټ پلانون کې طالب کمانډر عمر منصور د وژنې په خلاف کړی دی. افغان امنیتي چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوالو د وژنې او د دوی د ریډیو سټیشن تبا کولو دعوه کړې ده. تریزا می د برتانیې نوی وزیر اعظم ټاکل شوې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. پاکستانی پوز په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې د پلان مبینه جوړونکې عمر منصور د وجل کېدو په خلک کړی دی. وسلوالو په 2014 کال کې په دې حمله کې 1.5 زده کوونکي خونکي او نور کارکوونکي ووژل. د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه څرګنده کړه چې د پاکستانی طالبانو قماندان خلیفہ عمر منصور په افغانستان کې د بې پیلټ امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. عاصم باجوا وویل چې یو امریکایي پوځي جنرال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د عمر منصور د وژنې پخلی کړی. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګون هم پرون دا خبر تایید کړ او وی ویل چې منصور او سلور نور وسلوال د جولای په 9 په ننګرهار ولایت کې د بې پیلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دي. منصور چې د عمر نری او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی داوه کړی وه چې په پیښور کې د پوځیانو د ماشومانو لپاره په ځانګړي ښوونځي د حملې لپاره وسلوال او ځانمرګي بریدګر روزلي او استولي وو. د مومندو قبایلی سیمینه د قامی اسمبلی غړي بلال رحمان ویلی دی چې په یاد سیمه کې د وسلوالو پر ضد د کوم لویو پوځي عملیاتو هیڅ قسمه حکومتي پلان نشته او که ځینې سیمه کې د وسلوالو د موجودیت شک وي نو هلته به هدفي او چاڼي عملیات کیږي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی رحمان وویل
الحمدللہ داسې سشته دی نه چې کومې خبرې شوې دي اپر مومند کې او په تحصیل پنډیاله کې ایډیز بمونه چاودنې ډېرې شوې چې په هغه کې زمونږ فوجیان او ایف سی والا او لیوی والا د ازمون شهیدان شو. نو دا کاروای نه بده هغه چا خلاف کیږي چې څوک دا کارونه کوي. دا کوم مطلب چې الته د میډیکنسي څخه راغلی وغه اورانه کول غواړي نو هغه ځکه به معمولی سرچ اپریشن وي.
سو نه مخکې په مومندو کې یو جرګې ته پولیټیکل او پوځي چارواکو ویلي وو چې دغه ایجنسۍ په ځینو سیمو کې به د وسلوالو پر ضد د ضرب عرب درایم په نامه پوځي عملیات کوي چې له وجې ځایي ولس کې ویره خوره شوې وه او ځینو خلکو د سیمینار کړي هم کړي. په کورمه کې نن شاوخوا 10 بجې د ټرافیکي پیښې له امله 26 کسان زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامیه تر مخه ټرافیکي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ټل پاړه چنار روډ باندې په اړولې سیمه کې د سورلو دوه فلاینګ کوچ ګاډي په خپلو کې وجنګېدل. پولیټیکل محرر فرمان وایي ټول زخمیان د سدي هډ کوارټر هسپتال ته رسول دي چې په دې کې د سلورو حالت د اندېښنې وړ دی. تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه غړو په کراچۍ کې د پښتون میشته سیمو د مسلو په اړه د گورنر ډاکټر عشرت العباد سره ملاقات کړې. ورته په کراچۍ کې د میشتو پښتون ستونزې وړاندې کړې دي. د یاد ګوند صوبایي صدر ندیر جان خان تیر ورځ د دې ملاقات په اړه مشال لیډیو ته وویل
دا اول ځل چې د سند مرانانو کې د گورنر سره زمونږ ناسته وشوه. گورنر خو په غور زمونږ خبره واورېده او دا یې وویل چې زه په خپله ویزیټ کوم. ما چې ته کله غواړې کوم علاقه غواړې مونږ چې درته کومه نشاندهي کړ د ته به راشي. هغه انتظامی مسایل چې سمرو دا مونږ ورسره خط په تفصیل سره بیان.
ندیر جان وایي چې گورنر ورته باور ورکړی چې په ښار کې پښتنو ته څومره هم ستونزې وي دوی به یې هواروي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ دعوی کړي. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي محمد جان دریاب ویلي چې په کوټ کې د پوځي عملیاتو له امله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلګونه غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت خبر پاڼه د کوټ د ولسوال سید رحمان مومند په حواله زیاتوي چې د سیمې خلکو او قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو سره همکاري کړي او پر دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په بریا کې لویه ونډه اخیستې ده. بلخوا په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ریډیو خپرونې سټیشن مرکز د بی پیلټ الوتکو په یو برید کې ویجاړ شوی دی. د ننګرهار د والی د دفتر خبر پاڼه وایي یو بهرنی بی پیلټ الوتکې پرون تر غرمې مخکې په چین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالو هوایي بریدونه پیل کړ. وسلوالې ډلې لکه داعش په سیمه کې د تبلیغ لپاره ریډیوي خپرونې کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالو او د پاکستان په ځینې قبایلي سیمو کې اورېدل کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د برتانی د کنزرویټیو ګوند مشره تریزا می په رسمي توګه د هیواد وزیر اعظم وټاکلې شو. د انګلستان ملکی دویمې الیزابت د مخکنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون منظور کړه. تریزا می د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې شمنه وکړه چې د ناانصافۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له یورپي یونین نه د وتلو په حال کې دی په خپو دروي. د برتانیې نوې وزیر اعظم له خپلو خلکو سره د هغوی اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه ټول پښتنې د ویلز، شمالي آیرلینډ، انګلستان او سکاټلینډ ترمنځ پیدا کړي دي. د روس حکومت د امریکا د خارجي نشریاتو ملکی مطبوعاتي فعالیتونو د سارنې د بورډ مشر جیف شل ته د ورتګ اجازه ورنکړه. شل د روس ویزه درلوده خو د ماسکو هوایي ډګر ته لرشي دو سره امنیتي ځواکونه ونیوه او تر څو ساعته ایسارولو وروسته یې امسټرډم ته واپس ولیږلو. هغه پرون د چک جمهوریت له پلازمینې پراګا د ماسکو په لور روان شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
as to why he was denied that's really something for the russians to
say. دوی په دې اړه چې ولې هغه ته د ورتګ اجازه نه ورکړې شوې باید روسی چارواکي معلومات ورکړي خو موږ په دې اړه له روسی لوري سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. شل په امریکا کې د ان بی سی یونیورسل فلم ګروپ مشر هم دی. د روس پولیس جیف شل ته ویلي چې د دې هیواد ته د سفر مستقل بندیز پرې لګول شوی دی. او رسته خبر ده چې د ایران د صحت د وزارت په دې هیواد کې د غیر مسؤولو جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغه د خبرېدو د زیاتېدو خبر ورکړي. د ایران د روغتیا وزارت د جولای په 12مه خبر ورکړ چې لک تر لګه 2000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوي چې 2000 نارینه او 5000 ښځې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو بي سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپی دیرش پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی سلويخ پیسې او په 1.6 روپی شل پیسې. یو یورو په 1.45 روپی او یا پیسې او په 1.14 روپی شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی سلويخ پیسې او 25 روپی شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی او یا پیسی او په 20 روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی یو 50 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 29 او 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حالو مورد پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. چارواکي وايي په آرمی پبلک سکول د برید مشکوک منصوبه جوړون کې په ډرون برید کې وجل شوې ده. د عوامي نشترګون ولی مشر بیگم نسیم ولی خان ویری دي د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه مني.
پختون خو خدای تعالی په مکه باندې به نیک بخته خوشبخته قوم پیدا کړی دي، خو پاکستانی قوتونو ته بدبخته قوم جوړ.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګامونه پورته شي.
کم از کم مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق پکار دی. مونږ 20 پارلمنټیریان لرو، دغه پارلمنټیریان ته پکار دت ورکړل شي چې هغوی قانون سازي وکړي.
او په بنو کې د بې کوره شو 2500 کورنیو د مرستې کارډونه تړل شوي دي.
باورشي چې کومه تقریبا 2500 سه سیمینار بلک شوی دي. ایس معلومات یې نشته دا هغه خلک دي چې کومه د وچه واپس شوی نه دي.
تر پای د مشال ریډیو سروس روزم ګډمبه موجوده په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د حمله مشکوک منصوبه جوړون کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټ الوتکې په برید کې وجل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان هم پروندا خبر تایید کو وی ویل چې منصور او سلور نور واستوال د جولای په 9مه په جلال آباد کې د ډرون په برید کې وجل شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل فرشتہ جلال زیرا کوي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم بجوا پرون په پېښور کې د پوز پر یو شووندی د حمله د مشکوک طرح عمر نری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. عمر نری د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نومونو هم پیژندل شوی وو. عاصم بجوا د هغه د وژل کېدو خبر پر ټویټر ورکړی او لیکلی دی: ائتلافي قواوو تایید کړی چې تروریست عمر نری چې خلیفه عمر او خالد خراسانی هم بلل شوی په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله په دې حمله کې څلور نور وسلوال هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا د پوځ سرچینو دا خبر تایید کړی او د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عمر نری په ننګرهار کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. پاکستاني طالبانو په دې اړه له زیاتې تبصرې ډډه کړې ده. د طالبانو یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د عمر نری پر ځای د بل چا تر ټاکلو پورې په دې اړه خبرې کول غوره نه ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان رویټرز ته ویلي دا د طالبانو د هغې کوچنۍ خو ډېرې فعالې ډلې لپاره چې خلیفه عمر منصور یې مشري کوله لوی زیان دی. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دې مشر د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د والي دفتر یا د افغانستان د حکومت نورو سرچینو لاسونه دی ویلي. پاکستانی طالبانو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوز پر یو شوونځي د حملې مسؤلیت واخیست چې د زدهکوونکو او ښوونکو په ګډون 132 تنه پکې ووژل شو. عمر منصور چې په ننګرهار کې د وژل کېدو خبر خپور سوی د دې حملې د پلان جوړولو مسؤلیت اخیستی وو. هغه همداراز په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د حملې د پلان ادعا کړې وه. پر پاچا خان پوهنتون په وروستۍ حمله کې لږ 22 تنه چې ښوونکي او زدهکوونکي هم پکې وو ووژل شو. عمر منصور همدارس د پېښور پر هوایی ډګر د حمله مسؤل کڼل شوی وو.
د فرشته جرالزه راپور تم وګو اردن کو تیر ورځ د پنده په جنرال هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډه شو چې پکې د ملکی حالاتو په ګډون د افغانستان په صورتحال او د پولي د سمبالولو په طریقه کار خبره ترې وشوه. غونډه کې ویل شو چې پر پوله په تګ راتګ د کلک نظر ساتل شي. نور تفصیل اسلام آباد نه زموږ د همکاري په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د راولپنډۍ په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان داخلي امنیت او سیمه حالاتو په شمول په خصوصي توګه د افغانستان د حالاتو جاج واخیستې شو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د سمبالولو د انتظام لپاره پر روان اقداماتو هم خبرې اترې وشوې. خبر پاڼې زیاتوي چې په دې غونډه کې وویل شو چې پر پولې په تګ راتګ دی نه صرف نظر وساتل شي بلکې د وسلوالو سخت نگرانی دی یقیني جوړ کړی شي. خبر پانا وای غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا د کشمیریانو د بجنې غندنه هم وشوه او په دې موقع جنرال راحیل شریف اوویل چې نړیواله رورولي دي د کشمیر مسله هوارولو کې کومک وکړي. یاد دی چې 13 میاشت په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې گیټ جوړولو په اړه د دوه ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوه. د سنه پس دوه ملکونو اعلی چارواکو په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او د سرحدي انتظام لپاره یو مناسب نظام په جوړولو سلا شوی وو. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي چې د پولو د انتظام سمبالولو طریقې کار د ترهګرۍ د مخنیوي برخه ده او پاکستان به د تورخم نه علاوه پر پولي نور ورونه یا گیټونه هم جوړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس رادیو مرکیتا د کانګرس د غړو د کمیټې په یو غونډه کې په دغه موضوع بحث شوی دی چې آیا پاکستان د امریکا دوست دی او که دشمن دی. په دغه موضوع زموږ همکار ګلیاز د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې په اوس حال کې د پاکستان او امریکا اړیکې په کوم حال کې دي. نوموړی وایي
دا خبرې مخکېم کې دي خو لږه اوس دا خبره پر مخ لاړه. نن سبا که وګورئ چې پاکستان د امریکې تعلقات په انګریزي کې ورته وایي چې لوسټ بند دي، مطلب د کمزورتیا په اخرانه پوړې ولاړې دي. تعلقات دومره ډېر ښه نه دي نو خراب تعلقات سره مات کیا. نہ امریکہ افورڈ کولای شي نہ پاکستان ته مناسب دی او نه افورڈ کولای شي. دواړه هیوادونه د یو بل مجبوری ده، د یو بل خبره باوري، د یو بل سره به گزاره کوي. نہ امریکا په زور په پاکستان خبره منلای شي او نه پاکستان د امریکي بغیر هر څه سر ته رسولای شي. ډیر څه په امریکا ډیپینډ کوي د پاکستان او د غرنګ د امریکای هم په دې منطقه کې د هر څه حل زل چوي کا د امن وی کا د بدمنۍ وی کا د ډیولپمنٹ کا د هر څه دی هغه کې پاکستان ډېر مهم دی او هغه نه ټولو نه غوره خبره دا ده چې پاکستان یو نیوکلیر پاور دی هغه ټوټل آئسولیشن یا ټوټل ډسکارډ کول هیڅوک نشي افورډ کولی.
د بهسته یو سفارتکار تاسو سره غنی چې داسې قسمه بیانونه د کانګرس د وچې کله داسې د بارنو چارو کمیټه یا بیان ورکړي د پاکستان د څومره اهمیت لري په سفارتي کچا؟
ګوره اهمیت خو ضرور لري. پارلیمان غړو ته خبر اورسي په هر هیواد کې تاغوی په نوښت کې راشي هغه ته ډیسکشن کوي نو دا غوی نه ډیر اثر اچي کی هغه پالیسی باندې هم ایڈمنسٹریشن باندھے ہم پالیسی میکنگ پروسیس باندھے اثر کری اور امیڈیٹ ایڈمنسٹریٹو ریپرکشن میں ہوں گی جسے ہم مقصد نہ لڑی ہو دیا ہم مطلب کدا ہر طرح ہونڈ کے نو فیصلہ با پریزیڈنٹ اوباما کے بھی یا وائٹ ہاؤس بھی کے بھی وائٹ ہاؤس دا نشی افورڈ کول یو نیوکلیئر ملک کے او دیا پر دس منطقہ کے چیا ہر وقت اچھا خبر پہ غم کا کر دے نو اغا ڈسکارڈ کولے نشی اغا پہ خودے نشی دا یو مجبوری رکھا خون دا نو پکار دا جو تعلقات دا دینا رہو بس لگ دا یو بل اعتماد او یو بدگمانہ خاص کر دا امریکی جو دا پاکستان نا بدگمانہ دی جو تا اغا با نکار ہوشی اغا دا منزل رہ کی
دا پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز بزرگ زمون د همکار ګلیاس سره خبرې کولې. اوس قبایلی سیمو ته اردو چته چې مشران غوښتنه کوي چې د فاټا د اصلاحات او عمل دی ګړندې کړل شي او په دغه اړه چې د مرکزی حکومت کم ذمہواری دی هغه دې زر تر زر ادا کړي او قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړي. په دغه اړه باندې فرخند اسد راپور راکړي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه ټول کار سرته رسیدلی دی او دوی تمه لري چې دغه به ډیر زر عملی شي. دوی وایي د وزیر اعظم نواز شریف وطن ته د راتګ وروسته یو ځل بیا د حکومت سره په دې لړ کې خبرې پیل کړې دي. په دې وروستیو کې د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې هم د ټولو قبایلي ایجنسیانو دورې وکړې او هلته د ځایي مشرانو سره ولیدل. د کورمینا د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي ډیر زر به د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې عملی کار پیل شي.
نوز پرائم منسٹر مطلب ہے پاکستان تا روغل لنبی کی بہت سا کمیٹے والا بوال بریفنگ ورکی پرائم منسٹر تا آگنا بعد جنمون چمرا فاتح پارلیمنٹیرین تیمون تا وہ بریفنگ رکھائی آگنا بعد چمرا دیسی اسی پارٹائی چمرا مشران دیدی تا وہ بریفنگ ورکی ناگنا بعد جو فیصلہ بکی اور فیصلے کی مطلب دار ہے دار خبر ہے دار ہے آٹولنا زیاد چانس اسی کم جارا ہوئے دی خبری دی جنمون پکی پکی کی مرجن شو فانا طریقہ ہم دار ہے نور چکمی خبر ہے دی صوبی کی جمزان تا صوبہ بھی کی نو صبح کو منگ نہ رکھے تو صبح نہ رکھے بلے حل نشتا اغا مطلب صحیح حل ادارے سے پسو بیکی مار جن شو
بلخوا د فاٹا د کامی اسمبلی د غړو پارلیمانی مشر حاجی شاجی گل اپریدی وای د دغه اصلاحات او عملی کې دو سره با د فاٹا ولستا د ملک ته نورو اوسیدونکو غونتی بنیادی حقونه تر لاسه شي.
د ټول اول خبره پکې دا ده چې کم عوامي نمائندگان دي په دې وخت کې د غوسره اغه اختیارات نشته لکه په پاکستان کې د نور عوامي نمائندگانو سره دي. نو یو خو به اختیارات عوام ته ترانسفر شي پبلک الیکټډ خلکو ته به اختیارات ورکړی شي. دویمه خبره دا ده چې کم په فاټا کې انکم دی دا انکم به قانوني شي. که دا انکم قانوني شي نو دا به جای ده چې د خلکو جوبونو ته ځي دا به بیا عام خلکو ته د دغه فائدہ رسی. او دریمه خبره دا ده چې لکه اوس صرف یو اسرائیلو کې اور یو په قبایلی علاقو کې خلکو کورونه ورانېږي د یو کس په سر باندې کو یو کس حکومت ته وان کړي د هغه کور ورانېږي هغه کې مونږ د جوډیشلي ایکسټینشن دی چې د انصاف دروازه هر څه دپاره کولاوي.
د باجوړ نه د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان بیا وایي دوی د پښتونخوا صوبې حکومت ته هم دا خواست کړی دی چې په صوبه کې د شاملېدو وروستو د راتلونکو 15 کالو پورې دوی ته خصوصي مراعات ورکړل شي چې دوی د دغه صوبې د نورو برخو سره په تعلیم صحت او نورو شعبو کې یو
منګه وایو چې مونږ ته پورو پورو انساني حقوق پکار دي. کم از کم مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق پکار دی. مونږ 20 پارلیمنټیرین لرو. دغه پارلیمنټیرین ته پکار د ورکړل شي چې هغوی قانون سازي وکړي. په کومو ادارو کې چې هغه سینټ دی هغه قومي سیملی دا زمونږ پارلیمنټیرین ناست دي چې هلته کومه قانون سازي کېږي د هغه امپلیمنټیشن دی په مونږ باندې کېږي. ما
منګا د ډیولپمنٹ پیسې کته وګوري چې فاټا ته څومره پیسې تر وسه پوری هغه په غیر ملکی پندونو کې او هغه ملکی پندونو کې نو کته هغه پندونو حساب کتابو کې او به تاسو راشي د ټرایبل جیریا حالات وګوري نو تاسو به پته ولګی چې په یو عرب روپو کې په ټرایبل جیریا باندې 10000 روپۍ نه دی لګېدلې د تیل شنو کې د دې حق چې کوم دی د قبایل خلکو ته ورکه هغه په دې باندې خو پوریږي چې ډیولپمنٹ پندونو چې کوم دی دا چاته خرج کوول دي
د قبایلی سیمو سیاسي مشران د هموای باید دا ور د فاټا اصلاحاتو کې د یوې ډلې او یا یوې ریاستی ادارې مفاداتو ته ونه کتل شي بلکې د قبایلی ولسخوخه د دوی مسلې او د دوی پرمختګ دی په نظر کې وساتل شي او دغه اصلاحات په خپل اصلي شکل کې زر تر زره نافذ کړل شي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د شمالي وزیرستان کډوال وای اف ډی ایم د دوی د درو میاشتو نقد مرستو قسطونه یو ځل بیا ځنډول دي او د 2500 کورنۍ د مرستو کارونه تړلې دي دا غټول کډوال دي چې سیمیتا لنه دستان شي دوی دوی چې د غلطه چارواکي دوی د خپل حقونو نه به برخي کوي په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي
دا کډوالو په وینا 13 میاشتې نه 2500 خاندانونو نقد مرستې اف ڈی ایم اے بلاکړه چې وجوهات یې معلوم ندي او دغه خلک واپس شوی هم ندي چلا هم د کډوالې ژوند کوي یو کډوال محمد جمیل وای په دغه مرستې دوی د کورونو کرایې او نور ضرورتونه پوره کوي
ریسنت کیس تو شو چلو شو پاغه چې کومه تقریبا 2500 سه سیمینا بلک شوې دي ایس معلومات یې نشته دا هغه خلک تي چې کومه دوی واپس شوی ندي په باندې شپ کې پېښه په مختلفه پردی کې راشي چې هغه رینټډ کړی ندي هغه کرایه دی غولې سره او دی خوشی ندي پوتې شو واجه سره چې بلک شوې دي
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سینیئر نائب صدر نور اسلم وای یو اړخته تر میاشتینه کیسونه باندې کړی او بل طرف ته 2500 خاندانونو نقد مرستې اف ڈی ایم اے بلاک کړي چې د خپل حق نه محروموي
د میژ درې یا تلویر کشتینه اف ڈی ایم اے ته وربانوي او پابوند دي خپل تجارتینه کو خپل ګټلی بګو آی ډی پی د په حال د رحم کو بنر د مزید نستړیوي
محمد اشرف وای په خیمو کې یې ژوند دی او نور څه کاروبار هم نه لري سو د دوی په نام راغلی فندونه دی په دوی استعمال شي
انتهایی تکلیف ته خلک په ټینټینا کې ژوند تروي ټینټینا کله کله اور بارونی نه بدینه به وسی دا پیډانګو خو دای بالکل نه نظریا نشته دغه بر غزاری پی دنوستي د بر غزاری پی په چار د چ خپل ټیمون دی ورتار لري
په دې اړه د اف ڈی ایم اے چارواکی وای دوی ته هم د سفران وزارت لخوا په پیسو لګلو کې ځنډ راځي نو د کډوالو نقد مرسته هم وزنډول شي او 2500 خاندانونه چې کم بلاک شوی یا مرسته یې بن شوی دی دغه ډیټا دوی د واپسی کیمپ نه اخسته خود شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی بیا وای چې دغه 2500 خاندانونه چې مرسته د 13 میاشتې نه بن شوی اکثره د میرلی تحصیل دی چې لای هم واپسی نه دی شوی او د په وینا دغه د کډوالو سره ظلم دی چې اف ڈی ایم اے په خپل بن کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
دا عوامي نشتلګون ولی مشری بیگم نسیم علی خان ویل دی په پاکستان کې ځینی قوتونه پښتانه د خپل حقوقونو به برخه کول غواړي غیزا تکړه د اقتصادي رهدارې د لارې د بدلون مخالفت کوي زمونږ د همکار زلان سبزی سره خبرې کړې
بچے دا کارڈوٹ پا حوالے دا ما موقف خودیر واضح دے آرہ غشی چی دا پختون قوم دا پار پاکی تاوان دے زیان دے پاکی دا ہوئی دا پار پاکی سے نیشتا دا ہوئی دا پار پاکی مشکلات تی دا ہوئی دا پار پاکی تاوان دے دا ہوئی دا پار پاکی دا غی حقوق غشتل دی اگر شیش دے اگر ما دا پار ناقابل قبول اگر کہ ہر سی اگر کال باق پا حوالو کبلا حوالو کبلا حوالو اونن دا ٹول دا پاس دا کاریڈور چی پردے خیرات تی د چین خیرات تی
ستاسو په خیال باندې ولې ځینې قوتونه غواړي چې بعضې خاصې سیمې د دې کاریډور ته د اسانتیاو نه محرومه کړي
بچي دا خو یوازې کاریډور نه دی دا پښتون خو د څه نه محرومه شو پښتون خو ازلی سبوتوم ما خدای تعالی پدمک باندې با نیک بخته خوشبخته قوم پیدا کړی دی خو پاکستانی قوتونو ته بدبخته قوم جو چې کله دا وی د آبادې سوال راغلی دی او وی پکې راغلی دی یو خندې پکې چول او هغه قوتونه هغه اسټابلیشمنت هغه ګورمنټونه چې هغه پښتون نسل ختمول غواړي هغوی دا کوشش کوي چې
په راتلونکي کې به څه اغېز وي په پښتون قوم باندې
بچی ما خو تاسو ته وایي کنه چې ما ته کله ډاکټر سید عالم مسعود کله بریفنګ کړی دی د هغې ورځې راسېواله ده نن پورې زه هر شپه د پښتون هر بچی کچکول په غاړي رڼا بلاړ شي جن بلاړ شي خوراک بلاړ شي صحت بلاړ شي تعلیم بلاړ شي چې څه د دنیا ضروري شیونه د بنی آدم د جن د پاره دي او ټول شیونه چې دي اب زمونږ د لاسه وځي او مونږ به دغسې اریان دریان پاتې شو د دې د نااهلو د نااهل پالیسي چې وه کوم فارم د هغې د لاسه مونږ نن زرې زرې یو کلر دے کبر دے پختون ٹوٹا ٹوٹا دے او پوینو لت مت دے اول داغین منگل اپ پریشانی او داغین من غاڑی چ جان تے روکا گو داغین نروزو دے پاس ارا باندې دا تبائی دا بس
د عوامی نیشنل گن ولی مشرا بیگم نسیم ولی خان واج زمون همکار زلان یوسف جسر خبر کول
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروگرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنسانګ غړو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د پښتنو سیمو د ستونزو په اړه د سند گورنر عشرت العباد سره لیدل خاطر کړی دي او ورته په خار کې موجود پښتون مشت سیمو ستونزو وړاندې کړی دي. د یاد ګوند صوبایي صدر نذیر جان خان ویلي دي چې گورنر ورته باور ورکړی دی چې د دې د ستونزو هوارولو لپاره به هر ممکن اقدام کوي. د کراچۍ نه محمد عمران نور معلومات راکړي.
د دې ملاقات په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان مشال رډیو ته وویل چې دوی په دغه لیدنه کې گورنر ته ټولې ستونزې مخته کې خودي چې پکې په خصوصي توګه د شناختی کارت پاسپورت اوبو سرکونو او د پولیسو لخوا بې ځایه تنګول شامل دي.
دا اول ځل دی چې د سند مرانانو کې د گورنر سره زمونږ ناسته وشوه. گورنر خو په غور زمونږ خبره واورېده او دا یې وویل چې زه په خپله ویزیټ کوم. ما چې ته کله غواړې کوم علاقه غواړې مونږ چې درته کومه نشاندهي کړ د ته به راشي. هغه انتظامی مسائل چې سمرو دا مونږ ورسره خط په تفصیل سره بیان.
نذیر جان خان وایي چې په کراچۍ کې پښتنو سیمو ته څومره هم مسلې راپېښې دي د هغې لویه وجه د سیمو په غلطه توګه تقسیم دی او د دې لپاره دوی د پاکستان الیکشن کمیشن ته تجویزونه هم ورکړي وو چې پکې د پښتون مشته سیمو 14 د صوبایي اسمبلی او 6 د قومي اسمبلی نشستونه جوړېدل ولی په هغې عمل نه دی شوی چې لکه بلې دا مسلې نه هواریږي.
زمونږ دا یقین او ګمان او فیصله هم دا و کدا 14 سیټونه هر یو پټه تا مختلفو پټو ته پاتې شي دا اول خدا منظور شي مونږ ورته ادري ګوم نه سیاسي پټه کس دی ادري مونږ به سپورټ خو چا پښتوني لیکن خلکو را سره ونه منله کوشش دی جدوجہد دی کو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو دا ګیله هم وکړه چې په کراچۍ کې دوی سیاسي هلې ځلې کوي ولې رسنۍ ورته هغه رنګ ځای نه ورکوي لکه څنګه چې نور ګوندونو ته ورکول کیږي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکو دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستور د قومي نړیوال مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کوو.
پاکستانی پوسټ په خبرو کې د آرمی پبلک سکول د خنړی حمله د پلان مبینه جوړونکې عمر منصور د وجل کېدو پخلی کړی دی. وسلوالو په 2013 کال کې په دې حمله کې یو نیم سل زده کوونکي، ښوونکي او نور کارکوونکي ووژل. د مومندو قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي بلال رحمان ویلي دي چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد د کومو لویو پوځي عملیاتو هیڅ قسمه حکومتي پلان نشته او په ځینې سیمو کې د وسلوالو د موجودیت شک وي نو هلته به هدفي او چاڼیز عملیات کیږي. په کورمو کې نن شاوخوا 10 بجې د ټرافیکي پیښې له امله شپږ ویشت کسان زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامیې تر مخه ټرافیکي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ټل پاډجنا روډ باندې په اړولې سیمه کې د سوالو دوه فلاین کوچ ګاډي په خپلو منځ کې وجنګېدل. تېر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې غړو په کراچۍ کې د پښتون میشته سیمو د مسلو په اړه د ګورنر ډاکټر اشرف العباد سره ملاقات کړی او ورته یې په کراچۍ کې د میشتو پښتنو ستونزې وړاندې کړې دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ دعوی کړي. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي محمد جان دریاب ویلي چې په کوټ کې د پوځي عملیاتو له امله د اسلامي دولت وسلوالو ډلې سلګونه غړي وژل شوي دي. د برتانیې کنزرویټیو ګوند مشره تریزا مې په رسمي توګه د دې هیواد وزیر اعظم وټاکل شوه. د انګلستان ملکې دویمې الیزابت د مخکنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون منظوره کړه. د روس حکومت د امریکا د خارجي نشریاتو ملکي مطبوعاتو فعالیتونو د څارنې د بورډ مشر جیف شیل ته د ورتګ اجازه ورنه کړه. شیل د روس ویزه درلوده خو د ماسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره امنیتي ځواکونه ونیوو او تر څو ساعتی څارولو وروسته یې امستردم ته واپس ولیږلو. د ایران د صحت وزارت په دې هیواد کې د جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د روغتیا وزارت د جولای په 12 خبر ورکړ چې لږ تر لږه 2000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوي چې 8000 نارینه او 5000 پکې ښځې دي.
مهم خبرونه واورئ. د سورزو اسلام آباد ته چرته چې رفعت انجوم پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې مارشل لا راوستو او د ملک دننه جمهوري حکومت ختمولو لپاره د آرمی چیف جنرل راحیل شریف د عکس والا بینرې او بورډونه د دې کال د جنوري په میاشت کې په دیوالونو او د ګاډو په شا لګول شوي وو. خو اوس دا قسمه بینرې اسلام آباد، پنډه، فیصل آباد، لاهور او کراچۍ سره سره د ملک د نور ښارونو په غټو سړکونو په نظر راځي، کوم چې په ملک کې د اول نه موجود سیاسي ګرماګرمۍ کې د اضافي وجه جوړېدای شي. ادارې وایي چې دا بینرې چا ګمنامه ډلې نه بلکې یو غیر معروفي سیاسي ګوند موو اون پاکستان لګولې دي، کوم چې په الیکشن کمیشن کې رجسٹرډ دي او په بینرو د دوی د ګوند نوم او ټلیفون نمبر هم لیکل شوی دي. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف په سږ کال د نومبر میاشت کې ریټایر کیږي او شپږ میاشتې وړاندې د نوکرۍ مودې نه زیاتېدو واضح اعلان هم کړی. خدا پارټي آرمی چیف ته بیا د راتلو دعوت ورکوي او په بینر ځای لیکلي دي چې د تلو خبرې پرېږده او خدای لپاره اوس واپس راشه. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ ویان هم د دې خبرې انکار کړی دی چې بینر لګولو سره د فوج یا د یوې بلې ادارې هیڅ تړون نشته. حکومت هم داسې قسمه کاروایانې د فوج خلاف شکونه پیدا کول یو کوشش ګڼلې دی. د اپوزیشن مشر خورشید شاه هم دا بینر د فوج خلاف سازش ګڼي. ادارې اخره کې وایي چې د جنرال راحیل شریف په مشرولۍ کې ملک دهشتګردۍ د فضانه بهر روان دی، نو په داسې کې په دې بینرو غیر ضروري بیانبازي نه دي کول پکار. حکومت له پکار دی چې چا دا بینر لګولې دي او د هغې څه قسمه عزائم دي د هغې دې تحقیقات وکړي او د دغه خلکو خلاف د آئین او قانون مطابق کاروایي وکړي او اپوزیشن دې هم په دې اړه د صبر ظاهره وکړي او په دې معامله کې د خپل مثبت سیاسي کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور د ضلع حکومت لخوا په پېښور کې سړکونه، فټ پاتونه، لارې کوڅې، د پوډرو او نورو په نشه کې اخته کسانو نه پاکولو کمپین ډېر ښه ګام دی. د ضلع ناظم په هدایت د ټولنې خیر ښېګڼې ادارې او پولیس ادارې لخوا په خپلو ذمهواریانو توجه ورکړې کیږي. ادارې لیکي چې په پېښور ښار کې په نشه کې بوخت کسان ورځ په ورځ زیاتېږي. مخکې به داسې کسان وو خو اوس د پېښور د غټو پلونو لکه مفتي محمود فلای اور لاندې په مکمل توګه دغه نشه کوونکې میشته شوې دي. که یو خوا د ښار د ښکلا لپاره ونې بوټي لګول شي نو بل خوا د دغه کسانو له وجې په ښار او خواوشا کې خزلې او طافون زیات شوی دی. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم د پوهې نه بهر ده چې د پولیسو موجودګۍ کې دا منشیات څنګه راځي او څنګه په کلو سره استعمالیږي. ادارې وایي چې د ضلع ناظم لخوا چې کوم هدایت اوس ورکړی شو دا کار هغه له د اول ورځ نه کول په کار وو او دا هم چې د ټولنې د خیر ښېګڼې سرکاري او نجي ادارې د دوی علاج اول نه ولې نه کوي چې کوم د دوی مرگ حالت تر سے دونوں پس کوي. اداري وايي چې په پیښور کې صحت او صفايي نظام هسې هم ښه نه دی. خو چې تر څو پورې په نشه کې اخته د دغه کسانو نه ښار نه وي صفا کړی، نو تر هغې پورې د ښار د پولونو او د خواوشو پارکونو صفايي کول ممکنه نه ده. اداري وايي چې داسې قسمه کمپین وړاندې هم چلولی شوي دي، خو بیا یو څو ورځې یا هفتې پس نشه کوونکي بیا خپل دغه ځایونو ته راشي. ضلع ناظم لا اوس په کار دی چې دا کار یقیني کړي او په دې کې خپله ذاتي دلچسپي واخلي چې دا خلک بیا واپس رانه شي، او سرکاري ادارې دې د دغه کسانو علاج یقیني جوړ کړي، او پولیس ته هم د منشیات خرڅولو والو خلاف خپله رویه سخت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلی لکھری دی چې دا محل د منځنۍ ایشیا او جنوبی ایشیا هیوادونو ترمنځ د توانایي د پروژو پاړه کومه همکاري روانه ده. هغې ته په کتو سره که افغانستان د دغه پروژو نه ګټې پورته کول غواړي، نو باید په هیواد دننه امنیت او د اسانتیاو بنیادی ډانچې رغولو ته پام وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکلي دی چې د غربي طاقتونو سره د ایران د ایټمي معاملې له وجې د ایراني ولس چې کومې هیلې وې هغه د یو کال پوره کېدو باوجود نه دي پوره شوې. د دواړو لیکونو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
دی ډیپلومیټ مجلې د مندنی او جنوبی آسیایي هیوادونو د توانایي په پروژو کې د افغانستان د رول په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې په راتلونکي یو لسیزه کې چې د توانایي تجارت او ترانزیت په اړه د جنوبی او مندنی آسیایي هیوادونو ترمنځ همکاري را روانه ده. افغانستان غواړي چې دغو اقتصادي پرمختګونو ته په کتو سره خپلو تګلارو کې بدلون راولي. مجله زیاتوي چې د بیلګې په توګه کاسا یو زر د بجلی د برآمد هغه پروژه ده چې له مخه به یې د اوړي په موسم کې د تاجکستان او کرغیزستان نه اضافي بجلی پاکستان او افغانستان ته ورکول کیږي. د دغې منصوبې پرانیسته د روان کال د مئی د میاشتې په 12 نیټه د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې شوې، او په دې با څه د پاسه 9.5 میلیونه ډالر لګښت راځي. راپور کې راغلی چې د دې ترڅنګ د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند د ګیس پروژه چې د ټاپي په نوم هم پیژندل کیږي، که یو خوا د افغانستان لپاره یو مرکزی منصوبه ده، نو بلخوا د سیمې نورو هیوادونو لپاره هم ډیر د اهمیت وړ ده. په دغه پروژه به د ایشیایي ترقیاتي بینک په مالی مرسته 9 ارب ډالر لګښت کیږي. د دې پروژې له مخه به د ترکمنستان نه پاکستان، افغانستان او هند ته د 1.5 کالو پورې 3.3 ارب کیوبک میټره قدرتي ګیس انتقالیږي. د مجلې په خبره خو د دې پروژو پر مخ کې په افغانستان کې دوه داسې ستونزې دي چې کابل له پکار دي هغې ته په ترجیحي بنیادونو پاملرنه وکړي. یو په دغه هیواد کې امنیت ډیر خراب دی، او بل د کومو سیمو نه چې دا پروژې تیریږي هلته بنیادي ډانچه ډیره خرابه ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو راپور کې د ایران سره د غربي طاقتونو د ایټمي معاملې د یو کال پوره کېدو موضوع راغستې ده، او لیکي چې یو کال مخکې د امریکا او نورو غربي هیوادونو سره ایران د خپل ایټمي پروګرام د محدودولو په سر یو تاریخي لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې په دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړل شو. د دغې لوزنامې نه پس په ایران کې ولس د ډېرې خوشحالۍ اظهار وکړو. لارو کوڅو ته راووته او ایراني جنډې یې رپولې. خو د ورځپاڼې په خبره یو کال مخکې ایراني ولس چې کومو امیدونو پوره کېدو په تکل کومې خوشحالۍ کولې، په یو تازه سروې کې هغه څه چې ډېر ښه ښکارېده هغه څه ښکلې نه دي، ځکه چې د یو کال تیرېدو نه باوجود د ایراني ولس هغه هیلې نه دي پوره شوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت د غزرهو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. د نړیوال سازمان رپورت چې نن یې د خپرېدو اجازه ورکړل شوې ده، په یو درش مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت تکتنه شوې ده. فرشته جرل زید راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یو لوی برخه یې ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان موجود وي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
What we wanted to do with this report is call new attention on the part of President Ghani's government.
موږ د رپورت هدف دا دی چې یو اړ بیا د ولسمشر غنی حکومت د هغو ماشومان وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورت کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمی خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو ځکه هغوی ته تنفسي مرزونه پیدا کوي او یا فلسکاري چې د هغوی د سوځیدو او زخمي کېدو امکان زیات دی. د بشری حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هیواد د کار قانون او د نړیوالو بشری قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولی خو په دې هیواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړې دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړی پراخه او خپل قوانین عملی کړی.
We're not saying every single job the children do is dangerous, but there are particular ones.
موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان تر سره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه ست چې هلته د هغوی د کار لعمله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي بلکې دا قوانین عملی کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملی کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډیر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغیر ورکولای شي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې له دې عمله هم خپل اندیښنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړې ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تک زمينه برابر کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
کوټس انډیا وپانې په کشمیر کې روان د تاوتریخوالي حالات ته کتنه کړې ده. وپانې ذکر دي په کشمیر کې حالات په دې تیر ورځو کې د یوې وسلوالې ډلې مشر تر وجل کېدو وروسته خراب شوي دي چې پکې په مظاهره کې تر شلو زیات کسانو وجل شوی. پاڼې په وجوهاتو ته هم کتنه کړې ده چې ولې د دغه سیمې ځوان کول په قهر شوی دی. د مقالې مهم ټکی د ملیحه میرزاده نه وو.
کوټس انډیا ویبپاڼې لیکي په تیرو دریو ورځو کې په کشمیر کې تر شلو زیات کسان وژل کېدل. په سیمه کې یو وار بیا د خلکو غوسه راپارولې ده. ویبپاڼې لیکي په سیمه کې تشدد د جمعې په ورځ د حزب المجاهدین وسوالې ډلې کمانډر برهان مظفر ونی تر وژنې وروسته مخې ته راغلی دی. د ویبپاڼې په خبره قهرجنو خلکو په امنیتي ودانو کاڼې ورولي او په جوابي کاروایی کې امنیتي ځواکونو هم د اوښکې بیونکې ګیس او د ګولو استعمال کړی دی چې پکې مظاهرچیان وژل شوي دي. په مظاهرو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی. ویبپاڼې هغه وجوهات بیانوي چې ولې کشمیري ځوانان په قهر شوي دي. د ویبپاڼې په خبره د ډیرو شنونکو په خبره داسې نوې خبره نه ده. د سیمې خلکو تر دې مخکې هم د وسلوالو په جنازو کې احتجاج کړی دی. په سرینګر کې د یوې مجلې ایډیټر شوکت اے موټا وایي کشمیري وګړي هند ته د جاري او قابض هیواد په سترګه ګوري چې د هغوی د خواهش خلاف یې سیمه قبضه کړې ده. ویبپاڼې لیکي د کشمیري وګړو او سیاسي کارپوهانو په فکر هند د کشمیر مسلې د سیاسي حل لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي. ویبپاڼې لیکي د کشمیر په یو نسل کې چې زیاتره عمر یې تر وسلوالۍ او عسکریت لاندې تیر کړی دی، د مایوسۍ احساس په ورو ورو زیات شوی دی. د اپوزیشن یو لوړ پوړی سیاسي مشر علي محمد ساگر په خبره کله چې د عوامي جذباتو په وړاندې د زور استعمال کیږي نو نتیجه یې هم دغه شان حالات دي چې اوس مخامخ دي. ویبپاڼې لیکي په امریکا د 1 سپتمبر د ترهګر بریدونو پس په کشمیر کې ازادي غوښتونکو مشرانو خپل کمپین او جدوجهد د یو ځانګړي تحریک په توګه د ښودلو لپاره د سیاسي پروسې او مذاکراتو ملاتړ شروع کړ، خو دغه ستراتیژي تر هغې وروسته ناکامه شوه کله چې ازادي غوښتونکي مشران په 2008، 2009 او 2010 کال کې د ولس د لویې کچې له تحریکونو په ګټه اخیستو کې ناکامه شول او د حکومت ردعمل د مظاهرو په وړاندې ظالمانه و. ویبپاڼې لیکي د دې نتیجه دا وه چې مسلح جدوجهد یو وار بیا زور ونیولو او د ونی پشان وسلوال مخې ته راغلل. وې پړنې لیکي د امنیتي ځواکونو رد عمل حالات لا خراب کړل چې د تیرو کلونو پشان دازل هم د جموں او کشمیر پولیسو ته په سیمه کې د جاره په سرګه قتل کیږي.
ملیحا مرزا د راپور مورد اوریدونکو او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په کشمیر کې په ټولو خواوو غږ کړی دی چې په موجوده تو تریخوالی دی قابو واچوي. په دغه اړه د یوې لیکنې مهمې برخې د انیسا اجمل نور
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې په داسې حال کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په نښتو کې د مړو شمیره لږ تر لږه 2 ته ورسېده. پاکستان او هند پر یو بل تورونه لګوي او ملګرو ملتونو په حالاتو د کابو موندلو غږ کړی دی. هندي سرتیرو ویلي دي چې د جولای په 8مه په کشمیر کې د یو بل تورونو غوښتونکو وسلوالې ډلې کمانډان برهان مظفر ونی سره د 2 وسلوالو ملګرو وژلې دي. د دې پیښې وروسته په کشمیر کې مظاهره راپورته شوې دي. که څه هم په کشمیر کې بلتون غوښتونکو مشرانو د لانورو احتجاجونو هړتال کولو ویلي دي، خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون پر ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې د لانور تشدد د مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته کړي. ډاکټرانو حکومتي چارواکي وایي چې په روغتونونو کې د سلګونو اغو عامو وګړو درملنه کوي چې په ګولو لګېدلې دي. چارواکي وایي د 1400 زیات خلک چې پکې شاوخوا 100 امنیتي سرتیري دي زخمي شوي دي او د مړو شمېره نور هم زیاتېدای شي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې دوکانونه او روزګارونه بند دي او ټلیفونونه او انټرنیټ معطل کړل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عامو وګړو د احتجاجونو پر ضد د هندي کاروایانو غندنه کړې ده. نوموړي د حزب المجاهدین ډلې کمانډان برهان ونی د یو کشمیري مشر په توګه یاد کړ. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلی دی د وزیر اعظم نواز شریف بیان د دې سرګندونه کوي چې پاکستان په دوامداره توګه له ترهګرۍ سره تړاو لري او دا د ریاستي پالیسۍ په توګه کاروي. هند پر پاکستان تور لګوي چې د هیواد یاغیانو ته پناه ورکوي او سره په کشمیر اوړېدو کې مرسته کوي چې دا دغه یاغیان د هند پر ځمکه بریدونه وکړي، خو پاکستان وایي چې یوازې د کشمیر له خلکو سره سفارتي او سیاسي ملاتړ کوي.
په پاکستان کې لګکی او د هاغوی عبادت خانه په کم حال کې دي. آیا د لګکیو حقونه خوندي دي؟
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه ته پر ډیر سکو خو کای قسم نه
د لګکیو وغوښتنی څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
کدا لګکیو د هاله ځان خبرول غواړي نو پرګنې خبرونه اوریدل مهیروي. هر چهارشنبه پاوکم 4 بجې او هر خالی یا شنبه پاوکم 2 بجې.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د 9 سرکاري پونتونو د وایس چانسلرانو د خالی څوکو لپاره د شپږو امیدوارانو نمونه منظور کړي دي او وزیر اعلی پرویز خټک د پونتونو ترمیمي بل 2014 او د وایس چانسلرانو د ټاکنې لپاره د نوې طریقې کار منظوري ورکړې ده چې تر مخه اوس انتظامی چارواکي د وایس چانسلر د چوکې امیدوار نشي کېدی. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راک.
دا خیبر پختونخوا د صوبای حکومت وایان او د وزیر اعلی لپاره د لوړ زده کړو یا هایر ایجوکیشن خصوصي مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې پرون وزیر اعلی هوس په خبر کې د اعلی پیغونډه شوی و چې پکې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو ترمیمي بل 2014 باندې مهمې پریکړې شوې او د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکنو د نوې طریقې هم پکې منځوري ورکړل شو چې تر مخه به اوس یوازې هغه کس د سرکاري پوهنتون د وایس چانسلر سوکې لپاره امیدوار کېدی شي چې صرف د سبق خودن سره تړلې وي. وړاندې به داسې وو چې د انتظامی یا منیجمنټ چارواکي هم د وایس چانسلر د څوکې لپاره امیدواران وو، ولې اوس مترې دغه انتظامی چارواکو شیخ اوستو او بل دا چې سلیکټ یا د ټاکنو کمیټې به وړاندې زیاتره د یو کس نوم، ولې اوس به خامخا د وایس چانسلر د څوکې لپاره د درو امیدوارانو نمونه حکومت ته رالیږي او د پی ایچ ډی شرط سره سره د وایس چانسلر د امیدوار لپاره به 15 کاله استاذي شرط وي او په دغه لړ کې به د ده لیکل هم وي. دا چې نوې طریقې کار د پوهنتونونو په معاملو کې د حکومتي یا سیاسي مداخلت خو بنوي نو مشتاق غنی زیاتوي. گوره دا مداخله ځکه نه دی چې کوم وایس چانسلر د ټاکنو کمیټه ده هغه به وړاندې چې کوم د 2012 د پوهنتون قانون وو تر درو پور امیدوارانو نمونه وزیر اعلی تر لیګل او هغه به اکثر د یو امیدوار نوم راولېګو نو که هغه به په معیار پوره نه هم وو یا وایس چانسلر قابل به هم نه وو نو وزیر اعلی سره به نور اختیار نو هم هغه به وټاکو ولی اوس مته تر درو نمونو تکي لری کړو او خامخا به درو نمونه وزیر اعلی تر لیګي نو په هغه کې چې کوم په معیار پوره وي نو وزیر اعلی به د هغه نوم منظوري ورکړي بلخوا دا سوابه پونتون واس چانسلر پروفیسر نور جهان د حکومت دا ګام ستای چې غنی د واس چانسلر د امیدوار لپاره به انتظامی کس کاغذونه نشي جمع کولی ځکه چې د دوی په وینا یو خو استاد یا خودون کې د پونتون پستونځ پوهیږي خو له دوی زیاتوي چې باید حکومت د دوی لخوا چې کم زیاتره وړاندیزونه ورکړي دي هغه پکې نه دي شامل کړي او دا پکې هم شامل کړي خیبر پختونخوا کې نه پونتونو د واس چانسلرانو خالی سوکول لپاره هم په غونډه کې د شپږو نمونو منظوري ورکړل شوې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د خبر جنسه د باړیو تیرا میدان خلک وایي چې خو شې یو نیم کال پوره شو چې پولیسي متستانه شوی خو تر اوسه حالت بدل نه شو کورونه او تعلیمی ادارې ورانه پرتی دي او د صحت سہولتونه هم نشتا د کډوالو د کیمپونو په شان ژوند تیرې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره کومې وعدې کړې دي هغه دې پوره کړي په دغه اړه باندې نور معلومات فرهاد شنواری راک
د خیبر جنسې په باڼه او تیره میدان کې د وسلوالو ډلو د شتون او د غوی پر ضد د ترسره شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې هلته میشت ولسی وګړو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي او سره یوې اوږدې مودې بې کورۍ هم ځپلې دي په داسې حال کې چې اوس باړې او تیره میدان ته زیاتره خلک بیرته ستانه شوي وایي چې هغه شان مرستې ورسره ونه شوې لکه د کومو چې ورسره وعدې شوې وې عبدالمیران پرېدی چې خوښه وکالای په جلوزو کډوالو کیمپ کې تیر کړی مشال ریډیو ته وای چې اوس په بڑا کاخیلو کې خپل کلی ته راستون شوی خکوري ډنګ دی او دلته هم په خیمه کې ژوند کوي
تر اوسه پرې په خیمه کې هم کورن وران دی خو چې کمې پیسې وغدي موازات تر اوسه پرې چاله نو ورتي موسی جی چې کمې وده خبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پټیکل ایجنټ ته ځنې کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خبرې جلسه سونه چلے دل باقی دا خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته ری او بوته زلونه تکلیف دی
او تیر میدان تاسو نشوي خلک وای چې د دوی حالت هم تر اوسه نه دی بدل شوی او چې دلته ور سره د کومو پرمختیاي منصوبو وعده شوی وي په هغه تر اوسه کار نه دی شروع شوی په دې حق له تیر میدان یو تن محمد حسین پردی وای
یاره د حکومت د ودونه کوي خو بده و دی خو بسار ټیم دو ودی و ودی دا کړی و چې کلا بس سبروغلو لغب د لوکا کلو نو کړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپے مو د غالو کلا منزور کړی دا به زپ داخله کوم بیا یو ول چې 16 مسکولونه منزور کړل انده سه چې کم د بده ټیم شوایره اغا به لکه ریکوري به کو وغه مرامت ته پوره یتو 4 لک روپے فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پرې غښه یوم په نظر نرسي نو غورو چې کم شای لونا تر ته کایلون نر تا وشي یا کم شي ودیر سه وشي او کم پر جړو پر یود مونږ دوله مخه لکیرو لک دلته سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا د صحت ته ډیسپنسری اسپاتول یو شیم نشتا او به خوښ کر چې ټورو نه بنیو دي ضرورت ته د غبو د خلکو له درجو تکلیف ته نو دغه شی نه تنه غورو خو چې په نظر ارتینه
او د باړی داوود خان پر دی د خپل مشکلاتو پاړه وویل
نه مطلب دا شای چې تعلیمي څه سرګرمه شتا دی نو بس ته هر شي نه مغیو متاثر نو بس مو خدا غوړو چې اورا مطلب درې چې سکولونه د مونږه بوت شي او بم د مونږه او شي بجلیم د مونږه شي مطلب دا شاره چې کورونو کما سروې شوې دو چې د غې مونږه اورا مطلب دا شاره چې هغه مویزه مې لو شي
د خیبر جن سید باړې او تیرا میدان د خلکو د غستون ز مو شکل د باړې نه سېنټر مومن خان پرې دی ته وړاندې کړي نو دی ویل چې مونږ به د هغه ټولو منسوبو پښتنه کوو چې کومې حکومت اعلان کړی دی او تر اوسه یې تعمیراتي کار نه دی پیل شوی او په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره هم ووینو او دوی به په اگست میاشت کې د تیرا دوره هم کوي چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باڼه او تیره میدان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او هلته د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ییز همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د ورځنی ورکشاپ روان دی. په دې کانفرنس کې تر اوسه د چابهار بندر په اقتصادي ارزښت او خوست کې د باچا خان پوهنتون د پرانستې په پلان ارزښت او وړتیا خبرې شوې دي. کانفرنس چې پرون پیل شوی نن د پنجشنبې په ورځ هم دوام لري. نجیب الله لوخیل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا را بلل شوی د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو واریانو، د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسی جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې ده. کانفرنس ته په خبرو کې خوست والی حکم خان حبیبي د چابهار بندر په باب وویل چې د دې بندر په فعالېدو سره به افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر ته لاره نه لري تجارتي لاره پیدا کړي.
دغه بندر په فعالېدو سره به نه یوازې افغانستان بلکې دو سواد ہندوستان، گاونڈ ہواد پاکستان، ایران او منځنۍ آسیا، خصوصا افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر تلار نه لرله، زه فکر کوم چې چابهار بندر په منځ سره تک او فعالې دو سره به په منطقه کې یو اساسي او بنیادی تغییر راځي.
خوست والی وړاندې ویل چې چابهار بندر به د دې سیمې د هیوادونو واټن اروپا ته نیمایي راکم کړي. د چابهار بندر په ارزښت پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي ساحر شریف هم خبري وکړي.
جاپان هم په دې برخه کې خپل سرمایه گذاری کړی ده او خپل سرمایه گذاری پیل کړی ده او ان شاء الله د جاپان سره به هم زموږ سوداګري پراختیا ومومي. افغانستان باندې منځنۍ آسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې غوره ترانزیتي لار شي.
د سیمه ییز همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم په دوه ورځنی کانفرنس کې په خوست کې د پاچا خان پوهنتون د تاسیس پر نظریه هم خبرې وشوي. ویل کېږي په خوست کې د پاچا خان پوهنتون د جوړولو مالي لګښت د هند دولت ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو علومو څیړونکي ډاکټر سټرایکر کانفرنس ته د سکایپ له لارې په خپلو خبرو کې د پاچا خان پوهنتون د افغانستان او پاکستان هیوادونو د اړیکو په ټینګولو کې مهم وباله. په دې کانفرنس کې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت مرستیال غفور لیوال، د لوګر والی حلیم فدایی، د پکتیا مرستیال والی او نورو په خپلو خبرو کې دا ډول کانفرنسونه د سیمې د امنیت، همدارنګه ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا په کار کې ګټور وبلل. کانفرنس نن د پنجشنبې
پور از هم دوام لري. اور زمون د سر د خبرونو وخت پای تر سیا چته چې خاده باد او بریالي اوس.
رشتہ جدا بن شو
من بے وفا بن شو
دو خیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشو
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربان کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدای اقوارم